مشال راډیو دا مهال په خبر کې د ګرمي دولس په کابل کې یلستې بجی دي. په دې خبري سات کې مو زه ګل ایاز او پامیر ساحل هر کله کوم په روان خبري غړي کې مو د قوالی ضلع خیبر پختونخوا افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه سره سره شننه تبصرې مرکه او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له پامیر ساحل هو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ځل بیا له راول پینډي او اسلام آباد د افغانانو پر ایستلو او هیواد ته ستنولو پر پلانونو اندېښنه ښوولې ده. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې په عملیاتو کې د 200 مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده او امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنایتونو نړیوال عدالت پر چارواکو او کارکونکو د بندیزونو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی دی. بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR یو ځل بیا له راول پینډي او اسلام آباد د افغانانو پر ایستلو او هیواد ته پر احتمالي ستنولو اندېښنه ښوولې ده. په اسلام آباد کې د UNHCR ویاند قیصر خان پردي پرون مشال راډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت له هغو ښارونو څخه افغانانو ته د وتلو لپاره خورا کم وخت ورکړی دی.
موږ د تشویش کوو یو خدای چې خلک د ډیر مودې نه چې کوم وسیګي ظاهر ده چې هغه دومره زر نشي کوي چې دلته نه اسلام آباد نه یاد پینډې نه لاړ شي ځکه چې دلته روزګار دي دلته کې دا هوی ماشومان سبق وایي. نو په کار دي چې حکومت د دې لپاره یو ټایم فریم دغه کې په دې کې داسې خلک شته دي چې هغه بیرته افغانستان ته واپس نشي تللی.
UNHCR او د مهاجرت نړیوال سازمان تر دې مخکې هم د پاکستان پر پریکړه انتقاد کړی وو او ویلي ول چې د افغانانو هیواد ته ستنولې ژوند له خطر سره مخامخول شي. د پاکستان حکومت د جنوري په پای کې په یو فرمان کې پر راول پینډي او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته د مارچ تر پایه د هغو خارونو د پریښودو امر وکړ. حکومت دا راز پلان لري چې د افغان تابعیت یا سیټیزن کارډونو لرونکي هم افغانستان ته ولېږدوي. هغه کارډونه د پاکستان د وګړو د نوملیکنې، شناختي کارډونو او نورو اسنادو ادارې یا نادرا افغانانو ته ورکړی ول. د پاکستان حکومت د 2023 زیږیز کال له نومبر راهیسې تر 8 لک زیات افغانان هیواد ته ستانه کړي دي. د خیبر پښتونخوا د کورمه شیعه او سنی مشرانو په کوارټ کې په جرګه کې د سولې موافقې پر عملی کولو باس کړی دی. د پرونی جرګې ګډونوالو بیګا مشال راډیو ته ویل چې دواړو خواو د جنوري پر لومړۍ د شوی موافقې پر هغو نکاتو خبرې وکړې چې لا نه دی عملی شوی. د سنیانو یو مشر ملک حاجی سلیم خان او رکزی وای تر وسه له سیمې څخه د وسلو د ټولولو عمل نه دی پیل شوی او دا چې حکومت لا د تیر کال په تاوتریخوالي کې د بګن بازار او کورونو د بیا دانې لپاره اعلان کړي 80 کروڑ روپۍ ندی ورکړي. د شیعاګانو یو مشر سید رضا حسین بیگا مشال راډیو ته ویل چې د سولې په موافقه کې د مورچو تړ رنگولو او وسلو ټولولو مخکې د کورمې د تړلو لارو د بیا پرانیستو خبره شوې وه. د ویل چې د لارو بندېدو د پاړچینار خلک زخت اغیزمن کړي دي او هلته د ورځنی استعمال شیانو کمښت دی. خو د سرکاري جرګې یو غړی حاجی عزت ګل وایي چې د موافقې د ټولو خو عملی کولو ته ژمن دی. البته زیاتوي چې د دې لپاره لومړی یو داسې تګلار جوړوي چې دواړو خواو ته د منلو وړ وي. په نومبر کې د کورمې په بګن کې د مسافر لیږدونکو گاډو پر کاروان تر خونړۍ حملې وروسته فرقې ځین خطې پیل شوې. په جنوري کې دواړو خواو د حکومت په منځګړتوب د سولې موافقه وکړه خو پر دې سربېره حالات ترنګلی دي. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د 200 مشکوکو وسلوالو د وژنې دا وکړه. د پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR پرون په بیان کې ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د فبروري پر 15 او 16 په اسنخیلو کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات وکړل چې پکې د نښتې پر مهال یو امنیتي سرتیری هم وژل شو. ISPR دا نه دی ویلي چې وژل شوی او مشکوکو وسلوالو له کومې ډلې سره تړاو درلود. مشال راډیو په خپلواکه توګه د پوځ داوا نشي تاییدولی او وسلوالو هم لا پاړه سن دی ویلي. د پاکستان پوځ وخت په وخت د استخباراتي معلوماتو پر اساس په عملیاتو او نښتو کې د مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوی کوي. پوځ د جنوري پر 13 د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان او شمالي وزیرستان کې په عملیاتو کې د 100 مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې وه. او امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا او اسرائیلو په اړه د پلټنو پیلولو پر سر د جنایتونو نړیوال عدالت پر چارواکو د بندیزونو لګولو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی دی. ټرمپ په فرمان کې ویلي دي چې د نیدرلینډز په هیګ کې عدالت په هغو غیر قانوني او بې اساسه فعالیتونو بوخت دی چې امریکا او د هغه هیواد نږدې ملګری اسرائیل هدف ګرځوي. نوموړي په پرونی فرمان کې ویلي دي چې د عدالت کړنې یو خطرناک مثال جوړوي او د امریکا د پوځ د غړو په ګډون د هغه هیواد وسنی او پخوانی کارکونکي مستقیما له خطر سره مخامخوي. په فرمان کې په غزې کې د فلسطینیانو پر وړاندې د اقداماتو پر سر د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د نیولو امر او د عدالت د هغو وروستیو کړنو یادونه شوې چې د امریکایي پوځ غړي په خطر کې اچوي. په فرمان کې راغلی چې امریکا او اسرائیل د جنایتونو نړیوال عدالت غړي نه دي. هغه فرمان د عدالت پر چارواکو، کارکونکو او د هغوی د کورنۍ پر غړو امریکا ته پر داخلېدو بندیز لګوي او په هغه هیواد کې شتمنۍ کنګلوي. د جنایتونو نړیوال عدالت د تیر کال په نومبر کې د نتنیاهو، د اسرائیلو د دفاع وزیر یواف ګلانت او د حماس د نظامی مشر محمد زیف د نیولو امر کړی و. اسرائیل وایي چې زیف وژل شوی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله بولي. د خبرونو پای
خبرونه بل مشال اړې وورېدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. کچره سره روانې غړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واورې. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې له راولپنډي او اسلام آباد د افغانانو پر ایستلو اندېښنه څرګنده کړې ده او په پاکستان کې د کډوالو استازو ویلي چې حکومت دې ورته د دوه یا دریو میاشتو ورکولو پر ځای هغه ځواب ورکړي.
کومنګ نه پری دی دلته دا درې میاشتې او څلور میاشتې داسې بانی کوي او موږ خپل ژوند کولو ته نه پری دی. موږ مستقیما جواب کی
دا عوامي نشتلګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین له حکومت غوښتي چې په خیبر پختونخوا کې د امنیت لپاره د ترهګرۍ ضد قامي تګلار عملي کړي. د مومندو د بایزي په الزی غر کې لګیدلې اور په څلورم ورځ هم نه دی وژل شوی او د سیمې اوسیدونکو وای چې د قیمتي ځنګل غنی ونی سوځیدلې دي.
زمنګ د ساحل او د مساحل او د بابازي د علاقې کم د غونډې د غکل د اوسې زله
او د شمال روسان سوداګر وای چې حکومت د غلام خان په بندر د گاډو بارولو او ورسخه د مال ختکولو اجازه ورکړي ځکه چې کاروبار یې سخت اغیزمن شوی دی.
تیمیش مولینا په منډې شې ورستښول په کوروډاو نقصانینه دي خلک بیرزګاره دي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو ل مشال رادیو سروس. مشال رادیو ته تاسو غواګی د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر له راولپنډي او اسلام آباد د افغانانو پر ایستلو اندېښنه خولیده. د مهاجرت نړیوال سازمان هم ویلي دي چې د اسلام آباد پریکړه افغانستان ته په ستنېدو د افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ ولی شي. افغان کډوال وای نشي کولی چې سمدستي خپل کارونه، کورونه او د بچو تعلیم پریږدي او کډی بار کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت افغانانو ته ویلي چې د مارچ تر پایه دی له اسلام آباد او راولپنډي اوزي. حکومت دا راس پلان لري چې د افغان تابعیت یا سټیزن کارت لرونکو هم خپل هیواد ته ولېږدوي. نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال ادارې UNHCR او د مهاجرت نړیوال سازمان د پاکستان حکومت په هغه پریکړه اندېښنې څرګندې کړې چې ګڼ ټول افغان کډوال دي د سرخر، اسلام آباد او پنډینا تر مارچ میاشت وځي. د غرنګ پی او آر کارډونه لرونکي دي د پاکستان نورو ښارونو تر دېرشم جون وځي کني بیا به حکومت وباسي او د افغان سټیزن کارت لرونکو پر ضد هو وړاندې نه د خپل هیواد ته د لیږدولو عمل روان دي. UNHCR او IOM د پاکستان حکومت ته غوښتنه کوي چې د بشر حقوقو او د کډوالو د قانوني حیثیت ته پام وساتل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان پاکستان کې بیان قیصر افریدی په دې باب لا مشال لیډو ته د فبراير پښ په ګموایي
موږ ته تشويش کوو چې یو خدای چې خلک د ډیر مدینه چې کوم وسیګي ظاهر ده چې هغه دومره زړه نشي کوي چې دلته نه اسلام آباد نه یاد پینډې نه لږ شي چې دلته روزګار دي دلته کې دا وي ماشومان سبق وي. نو په کار دي چې حکومت د دې لپاره یو ټایم فریم دغه کې په دې کې دا چې خلک شته دي چې هغه بیرته افغانستان ته واپس نشي تلای چې هغه میوزیشنز دي جرنالیست افغانستان دی ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ دی ریلیجس مائنورٹیز دی ایتھنک مائنورٹیز دی یا یواز زنان دی چې تیر حکومتونو سره کار کړی یا نور داسې خلک دي چې هغه دا غنی کوي بیرته افغانستان ته لاړ شي دا وی ژوند ته خطر کې دي شي په دې والی سره د یونیسیار په 2021 کې هم یو ایڈوایزری جاری کړی او ټول هیوادونو ته ویلیو چې کوم افغانان چې هغه د افغانستان نه وتی دي نو باید چې هغه بیرته افغانستان ته ونه لګیږي
تیر کال نومبر میاش په اخر لسیزه کې هم د پاکستان کورونا چارو وزیر ویلیو چې بی اسناد او کډوال نشي کولای چې اسلام آباد کې پاتې شي نو په نتیجه کې پسونو افغان کډوال نیول شي وو او د یونیسیار شمیرو تر مخه 800 افغانان افغانستان ته بیرته واپس لګول شي وو چې پکې اسناد لرونکي نارینه زنانه او ماشومان هم شامل وو په پیښور کې میشت افغان کډوالو د شورا غړي سید اغا مشال لیړو ته وای چې د کلو نراسي اسلام آباد پنده کې افغان کډوال سره د اسنادو میشتي روزګارون لري استوګن لري او د بچو سبقونه دي نو سرن کول شي چې سمدستي د هر څه پریګ دي
چې د سلوي کال په اسلام آباد کې کرکړي دي او غیدل ته سرمایه گذاري کړي دا کورونا میشتي عدد چې وی دي او د دې خارون نیو باسي او څوک افغانستان ته شړي نو د زمنګ دا ایرم دا چې دا معاملې به کې پیګه تم راغځي ځان ته پنده اسلام آباد نه دي نو کومنګ نه پری دي دلته دا درې میشتي او سلور میشتي دا چې باني کوي او د منګ خپل ژوند کول ته نه پری دي منګ مستقیما جواب کی چې منګ انشار دې منګ ته دې په دې چې جوګان او نور ته پندونه ورکي هغه دې منګ ترا کی فیکا زر روپي چې منګ هغه دې ته تشویق او ټول جی چې لک پندو ته زیات کی نیو ماجر هم نه پاتې کیږي
په اسلام آباد کې روزګار کونکي وایي چې زیاتره روزګار د دوی افغانانو سره وي خو ولې کله نه چې حکومت د دوی د واپسې خبرې وکړي نو هر څه پټه پودريږي او غټ شمیره کې تر پاکستانیان هم غیزمن شي د اسلام آباد په میوه او سبزی منډه کې روزګار کونکي جمیل دورانی په دې باب لوایي
د فروټ منډي سبزی منډي اسلام آباد کم اړتیان دي نو د دې په روزګار باندې ډېر اثرات پرې وتی دي ولې چې دغه خلک راځي سار وختي د دلته مالونه خلی د دیاړیانې کوي د مزدوریانې کوي رډې لګي د کې رجستر خلک هم شته خو دغه یو خوف او حراس د دې په جړ کې دي چې یاره اعلان خوشو دی اسنه چې ما دې ټی نه اوچت نه کی ما په لار اوچت نه کی انویسټمنټ کم دی نو هغه هم افغانانو ډېر زیات تلته کې کړي دي نو بپاریان حضرات پکې دي ډرایوران حضرات پکې دي د افغانستان نه کوم ټریلې راځي کوم گاڑی راځي نو دغه شان هغه هم ډرایوران حضرات هم بس په دې خوف او حراس کې چې یاره مطلب زه ناستم دی ځکه اسنه چې مسله را ته پیښ نه شي ما پکې څوک اوچت نه کی
کال 2020 کې په افغانستان کې سیاسي بدلون وروسته شپږ لک افغان وګړي پاکستان ته راغلي چې غټه شمیره کې په خیبر پښتونخوا او بیا بلوچستان صوبه کې هم دي او پنده اسلام آباد ته هم تللي دي یونیسیر وایي 1300 کالو راسي پاکستان د افغان کډوالو په خړول ملمستیا کړي او باید دا ملمستیا دوامدار وساتي د نوړاندې پاکستان تر 1.4 میلیونه زیاتو قانوني افغان کډوالو ته د 2025 کال د جون 1 نیټې پورې پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړې وه شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم
مشال لته تاسو غوږی په کوټ کې د کورمی د شیا او سنی مشرانو ترمنځ یو جرګه شوی چې پکې د جنوري د لومړۍ نیټې د سولې موافقه پر پاتې برخو بحث شوی دی د سنیانو مشران وای تر اوسه لسمی د وسلو ټولولو عمل نه دی پیل شوی او شیاګان وای چې تر هر څه مخ کې دی تړلې لارې بیا پرانستل شي د سرکاري جرګې یو غړي تر پرونی ناستې وروسته مشال لته ویل چې د موافقه ټولي برخي عملی کوي او د دې لپاره یو داسې کړنلار جوړوي چې دوړو خاوته د منلو وړوي نور تفصيل تاریخ اورګزیرا کوي
په کوهاټ کې د کورمې شېسونی مشرانو ترمن د امن وایده پاتې شکونه عملی کولو په خاطر یوزل بیا جرګه شوه د سنیانو ملک حاجی سلیم خان اورګزی مشال لډیو ته پر شپږم فروری ویلي د یوې میاش په موده کې د موایده لمخې د اسلحه راټولولو عمل سرته رسول وو خو تر اوسه پر هغه کار نه دی پیل شوی چې دا خبره د زیارت پورز د جرګې پر وړاندې خودلې دا اورګ زی زیاتوی د جرکی مخې ته په بغند د شیبي يرغل پر وخت اوړیدلو نقصانونو ازاله د کېدلو خبره هم راوړی دا
بازار کې دوکانونه غټ تعداد کې په سهولو تعداد کې غصوی دي دوکانونه او کورونه سوی دي خلکونه ډیسپلیس سوی دي نو هغه د پاره مو ډیر یعنی شدت سره اهل سناتو دا مطالبه وکړه هغه ته 60 کروڑ روپی راغلی دي 70 کروڑه هغه 70 کروڑ روپی حکومت دی هغه په کور دادې سبګن خلکو ته حواله شي څه د بګن صفوشي جوړ شي دکانونه جوړ شي کورونه جوړ شي خلک دې ته آماده شي څنګه راشي
د کورمې شېسونی مشرانو ترمن د جرګو سلسله یو ځل بیا تر هغه شروع شوه چې د کوهاټ پر سیمه امن معاهده تر کې دلو بوجود لا سلونی مو میاشتو بند لارې خلاصې شوي او نه په 15 ورځو کې د اسلحه راټولولو لپاره یو لای عمل جوړ کړی شو. کڅو هم په سیمه کې د معاهده لمخې د بنکرو پړنګولو کار روان دی، خو هغه عمل هم د مقامی مشرانو تر مخه ډیر په سستۍ دی. د شیګانو مشر سید رضا حسین مشال لوډیو ته د جمعې پښپو ویلي په معاهده کې تر بنکرو پړنګولو او اسلحه راټولولو مخکې د سیمې لارې خلاصولو خبره شوې، خو تر اوسه په دغه لړ کې ګامونه نه دی اوچت شوي. حسین زیاتوي دا مانی چې حکومت د مالک دونکو قافلې بولي، خو پر دغه د دوی د تګ راتګ او نور ستونزې نه حل کیږي.
تیلو کمای دی، هر څه کمای دی، څه کله داش وینه او سرکور نشي پر کولای. یو مسافرون دي چې هغه په پېښور کې په نورو علاقو کې پر ایسانو کې چې هغه اوسه پوری پوتی دي هغه پر چینات نشي تللی، او پر چینات کې څوک مسافرون دي هغه پېښور ته نشي تللی، بهر ملکو ته نشي تللی. څه دا شوینه مکمل نوي شوي او پر چینار بازار ډک نوي شوی شوی خود نشته. آیا دا مناسب دی چې بیا دی باندې وصلی ولا خبره مو مخته کو؟
بل خو د سرکاري جرګې غړی حاجی عزت ګل مشال لډیو ته ویلي کڅو هم سنیانو دا موقف ته چلاري نه دی تړلی، خو پر مندوریو سیمه لا یوې نیمې میاشتې د وتیزو قبلې روان احتجاج د ټل پړچنا سړک خلاصولو ته مسله پیدا کړي. کول وای د احتجاج کوونکو بنیادی غوښتنه دا ده چې پر بګن سیمه د يرغل پر وخت اوریدل نقصانونو ازاله دي وشي، چې د هغې لپاره حکومت د 10 کروڑ روپو اعلان کړي. حاجی عزت ګل زیاتوي تر سوچي لارې په بشپړ توګه نه خلاصيږي، حکومت کانوایانې د بوتلو په ذریعہ د خوراک څکاک او نور ضرورتونه پوره کوي. د جرګې غړی دا هم وایي لکه څنګه چې بنکورو پړنګولو کار شروع دی، هم دغه رنګ به اسلحه راټولولو شک هم عملي کوي، خو غواړي چې یو داسې لایې عمل ورته جوړ کړي چې فارکینو ته قابل قبول وي. کورما یو داسې سیمه ده چېرته کې شیګان او سنیان په ګډه پاتې کیږي، او هغلته لا یوې نیمې میاشتې راهیسې د ځمکو او پر داسې نورو شخړو د هغوی ترمنځ حالات خراب دي. په سیمه کې پر مسافرو د بریدونو او تر جګړو پس حکومت فریکین په کوهاټ کې کېنول او د هغوی ترمنځ د جنوري پر اولنی نیټه یو امن معاهده وکړله. کچو هم په هغه معاهده کې فریکینو 44 مختلف نکات منلي، خو تر اوسه د سیمې امنیت په پوره ډول نه دی بحال شوی. طارق رکسه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
مشال ریډیو تاسې غواګي دا وامي نشتلګون صوبایي مشر میا افتخار حسین ویلي دي چې د پښتنو پر سیمو د مفاداتو جنگ مسلط دی. نوموړي پرون په کواټ کې د عدم تشدد د فلسفي لاروي باچا خان او د ګوند پخواني مشر ولی خان د تلین غونډې ته په وینا کې ویل چې ریاست باید د ترهګرۍ پر ضد ملي تګلارا یا نېشنل اکشن پلان په بشپړ ډول عملي کړي. د خیبر پښتونخوا او پاکستان حکومتونو لا د نوموړي د سرګندونو په خبرګون کې سندي ویلي، خو تر دې مخکې ټینګار کړی دی چې به له توپیره د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد هدفي عملیات کوي او په سیمه کې امنیت او د نېشنل اکشن پلان عملي کولو ته ژمن دي. نور تفصیل ممتاز بنګر شاه کوي.
دا عوامي نشلګون صوبایي مشر می ابتخار حسین ویلي د پښتنو په سیمه د مفاداتو جنگ مسلط شوه. ځینې قوتونو په بیلابیل طریقو په خیبر پښتونخوا کې ناامني خوره کړې او په سیمه کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې. نوموړي د فبروري په 16 په کوهاټ کې د خان عبدالغفر خان او د خان عبدالولي خان د تلین په مناسبت جوړې شوې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې حکومت د دخو او بد وسلوالو ترمنځ باید توپیر ونه کړي. د دوی ګوند به د وسلوالو ضد عملیاتو او مذاکراتو مخه لفت کوي، باید چې په هیواد کې د نېشنل اکشن پلان بشپړ عملي شي.
اره به عمل چلیږي چې دلته په راین باندې عمل کیږي. دلته به اړه ادارې راین دلان د خپل د اختیار کې خپل کار کوي. یو اداره په خپل کې مداخله نه کوي، خارجه پالیسی به بدلی، اندرونی پالیسی به بدلی. او دې چې وایي چې د شتګردې خاتمه کوم، نو بیا په شتګرد کې ګډه به نشته. دا نه چې ستا سره د شتګردې کې نو خره او چې بل سره کې نه د شتګرد
نو موري په خپل وینا کې وویل کورمی ضلع په شمول د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې نا امنی زیاته شوې چې د دې تر شا ولاړ قوتونه غواړي چې د یادو سیمو نه خلک یو وار بیا کډې وکړي.
دا هغه چوجنګ و چې د چاته د کورمی د خاورې ضرورت دی، د انسانانو نه. هغه ته نه شیه پکار دی نه سوري پکار دی، هغه بېمانه دی، درغل دی، هغه ته تشه ځمکه پکار ده. شیه سوري به وجنګېږي، دوی به شهیدان شي، او چې کوم پاتې شي نو هغوی به کډو کړي، کورمه به خالي شي، بس د کار د دښمن کور کار پوره شي. ای زما ملګرو، په هغه ځای کې دا فرقه وارانه فسادات نه دي، دا اراده تن په دې پیسې لګېدلې دي. شیه سوري چې ورورولي کوي
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې. اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په نوم د سولې د مطالعاتو یوې څېړنیزې ادارې په خپل کلنیز رپورټ کې ویلي، په هیواد کې کال 2023 کې 1325 کسان په وسلوالو بریدونو کې وژل شوي. په تیرو کلونو کې خیبر پختونخوا کې د وسلوالو بریدونو ضد احتجاجي مظاهرې، غونډې او جرګې شوي او له حکومت یې د امنیت غوښتنه کړې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا او د پاکستان حکومتونو تر څنګ د پوځ د عامه اړیکو ادارې ISPR هم بیا بیا ویلي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دي او په دې لړ کې اقداماتو ته دوام ورکړي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د مشال ریډیو خبرونې د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2,110، 14,550، 15,515 او 15,880 کیلو هرتز. او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسخوتن لنهو تر لسو او د شپې لیو لسو تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوش کیلو هرتز اوریدل شي.
مشال ورته تاسو غوږی د مومندو د بازیو په غره الیزی کې لګیدلې اور په څلورم ورځ هم نه دی وژل شوی. ځای اوسیدونکو وای چې اور د ځنګل لوی برخه سوځولې ده. دوی نن مشال ویل چې دا د مومندو یوازنې غر دی چې پکې نختر او نورو قیمتي ونو ځنګل دی. دا سیم اوسیدونکو وای چې حکومت هلته د وسلوالو د موجودیت لوجې کارکونکي نه دی استولي او ځایي خلک د اور وژلو هڅه کوي. د مومندو ځلې انتظامی او مرستندویا او ژغورنې چارو ادارې ریسکیو یو یو دو دوه چارواکو پر دې موضوع له مشال رادیو سره له خبرو ډډه وکړه. تفصیل د شانواز ترغزې پر رپورټ کې.
د مومندو په سرحدي سیمه الزی غر کې لګیدلې اور لا هم نه دی مړ شوی. دغه اور د فروری په دریمه لګیدلې چې د مومندو تر ټولو زیات شین واورین او ځنګلي غر الزی پکې سوځي. د حکومت لخوا د اور د مړ کولو څه بندوبست نه دی شوی. دغه سیمه اوسیدونکو او قومي مشر ملک سنوبر مومن مشهد رډو ته وویل دوی چې کله د خدمات ورکولو ادارو سره خبرې وکړې نو ورته وویل شو هغه سیمه کې د امنیت وضع داسې نه ده چې د اور د مړ کولو لپاره ورشي.
اداغینه په شمشا کې دا اور لګیدلې و. د شمشا نه دسی بره وخته په ډبرځه باندې دی خو الیزه دی بل سیټ تر تاو شو. نو زمنګ د ساخیل او د مساخیل او د بابازی د دې علاقه چې کم د غونډې د غکل د اوسې زله نو موږ اوس قومي خلک د غکل د راغون کړل اعلانو نه موږ لږه په زیبان دیو. هغه خلک موخي جول خلک ځنګل کې اور لګیدلې دي. نو ځنګل اور لګ ډیر سختي
د ډیورن کر خطه تیرمه د غسیمه کې تیر کړ په دسمبر کې په زینو سیمه کې وسلواله ښکار شو. هغه د پیښور د ډیویژن کمشنر ریاض محسود په خبره وسلواله شتون درلود او حکومت په ضد عملیاتو کولو منصوبه هم لرله. تر هغه وروسته د غسیمه کې وخت په وخت عسکري ځواکونه لخوا د وسلواله ضد عملیات هم شوي. د خوایزو وسیدونکو تفسیر مومن مشاد رډو ته وای په سیمه کې تر ټولو خپل او شین غرد الهزه هغه تلهم ځنګلي ځناور شته او داسې ښکاری چې د دې اور سره بنې وازه ځنګلي بلکې ځناور هم رشيوي وي.
د ضلع مومن واحد غرد چې په دې کې نختر ولړ دی، خونان دی کې او چیناران پکې ولړ دی، هغه مکمل تور باندې وسو. کم چې دلته ځنګلي ځناور دی یا ورشو دا هغه مکمل وسوله او اوسه پوری نه حکومت نه ریسکیو والا د دې څه مخنیوي وکړو. هغه ورم دغه شان بل دی
د مومند ضلع انتظامی او ریسکیو یو ورس دوه شخو دغه اور مړ کولو په حواله د خبرو کولو ډډه وکړه. خو د انتظامی په خبره هغه ته د امنیت ستونزې شته. له هغه وروسته مو د خوایزی او بایزی تحصیل بلدیاتی ناظم بسم الله جان سره خبره وکړي.
زما خو بیگا د ډبل 1 ډبل 2 سره رابطه شوی او اوس مې سره رابطه شوی او سار بیا نو ماته وی چې رمنګ ته اجازه نه ملاو شوی چې اجازه ملاو شي زمنګ ګاډي او بس فایر بریګیډ ور تیار ولاړ دي. نو
د ملک سنوبر مومن په خبره له پورن عام خلک ورغلي او د اور د ملکولو کوششونه شروع کړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسه.
مشالو ته تاسې غوږی. د شمالي وزیرستان سوداګرو له حکومت غوښتي چې پر غلام خان بندر دی ورته د لاریو بارولو او ورسخه د مال خطه کولو اجازه ورکړي، ځکه چې د دوی اقتصاد ورسره تړلی دی. د سوداګرو او ترانسپورټرانو د ټولونو مشرانو پرون په میرامشاه کې خبري غونډې ته ویل چې وس چې له افغانستانه مالونه مستقیم پنجاب ته لګیدل کیږي نو په شمالي وزیرستان کې منډي شاړې پرتې دي او خلک بیروزګار شوي دي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر وای چې پر غلام خان بندر ورستر بلی اسانتیاوي ذاتيږي او په هغه ضلع کې هم د کاروبار خکولو هڅه کوي. نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه لا انتظامی او فوز نغوختی چې غلام خان بندر باندې افغانستان نه راتلونکو ګاډو لوډ ان لوډ دی وزیرستان کې دنه نه کیږي. د فروری پښپګم میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډه کې د اتحادیه مشرانو وویل چې افغانستان ملبردار ګاډي نیغ د پاکستان نورو شهرونو تازي. میرامشاه میرلی کې د وړاندې پشان لوډ ان لوډ نشته نو د سیمه کاروبار غزمن شوي، منډیې یې شاړې شوي او ځوانان دهاړي مزدوران بیروزګاره شوي. د شمالي وزیرستان ترانسپورت یونین صدر سید رحمان وویل د غلام خان بندر سہولتونه دې زیات شي، تجارت ته نور پراخ کړل شي.
تیمیش مولینا په منډیې شي ورستښول په کروڑاوې نقصانینه دي، خلک بیروزګاره دي. همیش مطالبه دادو چې دا ګاډي دا کیز و پنجاب ته چې دغه د باندې شي چې څنګه په وزیرستان شي مخشې لوډینګ ان لوډینګ کې دا هغه شاید شي شي تر هم هغه ترانزیت لیار دو هغه ته ار قسم سوالات شته. د میج د ګلم خون په بارډر باندې هغه سہولتي نه دلا نشته.
د میرامشاه تاجرانو اتحادیه غړی منصور داوډ مشال ریډیو ته وویل نن په میرامشاه کې د غلام خان تجارت لوډ ان لوډ نشته.
چسم را د نارت وزیرستان ټریډرون دی، تاجر برادری دو یونین ول دی، ډیر ورون دی او مزدور طبقه دو د په مشترک باندې نن پریس کانفرنس وکړلو. سیول انتظامی او عسکري انتظامی ته د دوی سره ته مشدا پیر وکړلو چې په نارت وزیرستان باندې زربیازه به پرشن تر شوی دی. میش هیڅ روزګار نشته، مشته د روزګار بڑاو کو او چې د کیم د افغاني ګاډي د پر د ټریډ کولو کړی دا چې د لوډنګ الوډینګ دی په نارت وزیرستان باندې شی او 40-50,000 نوجوانون
د تاجرانو دغه غوښتنې په ځواب کې د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې غلام خان ترانزیت ورستر بلا په خکولو روان دی. افغانستان نتلونکي یا هلته نه راتلونکي د ترانزیت ګاډي قانون تر مخه هر شهر ته تللی شي او ورته مخصوص کارډونه هم ورکړل شوي چې تجارت کې خنډ نه وي. البته وزیرستان کې دننه د مالونو لوډ ان لوډ تر سرحده کیږي پوره هڅه روانه ده چې د غلطه د ګاډو لوډ ان لوډ نور هم سی واشي چې ځایي منډیې یا باد شي او ځایي خلکو ته د روزګار ډېرې موقع برابرې شي. غلام خان بندر د زربیازه بملیاتو پس 2013 کال نه بیرته بحال شوه چې د پاکستان، افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ په تجارت کیږي او د پاکستان نورو بندرونو په پرتلا تر ټولو نږدې لار بلل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
مشال رو تاسی غوگی پا پیخور کی دا غرمی دولسنیم بجی شویدی پامیر ساحل هم براسر پا سلیدیو کی ناستی نو لحغن دا خبرون لندی زورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو انسیار یو ځل بیا له راولپنډې او اسلام آباد د افغانانو پر ایستلو او هیواد ته پر احتمالي ستنولو اندېښنه ښوولې ده. په اسلام آباد کې د یونیسیار وایند قیصر خان اپریدی پرون مشال راډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت له هغو ښارونو څخه افغانانو ته د وتلو لپاره خورا کم وخت ورکړی دی. د پاکستان حکومت د جنوري په پای کې په یو فرمان کې پر راولپنډې او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته د مارچ تر پایه د هغو ښارونو د پریښودو امر وکړ. حکومت دا راز پلان لري چې د افغان تابعیت یا سیټیزن کارډونو لرونکي هم افغانستان ته ولېږدوي. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د 12 مشکوکو وسلوالو د وژنې دا وکړه ده. د پوځ د اماړیکو دفتر ISPR پرون په بیان کې ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د فبروري پر 15 او 16 په حسن خیلو کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات وکړل. پوځ وایي د عملیاتو پر مهال پنخته کې 12 مشکوکو وسلوالو او یو امنیتي سرتیری وژل شول. ISPR دا نه دی ویلي چې وژل شوی کسانو په کومې ډلې پورې تړاو درلود. مشال رادیو په خپلواک توګه د پوځ داوه نشي تاییدولی او وسلوالو هم لا پاړت سن دی ویلي. د خیبر پختونخوا د کورمې شیعه او سنی مشرانو په کوارټ کې په جرګه کې د سولې موافقه پر عملي کولو باس کړی دی. د سنیانو یو مشر ملک حاجی سلیم خان او رکزای وای تر وسه لسیمې څخه د وسلو د ټولولو عمل نه دی پیل شوی. د شیعهګانو یو مشر سید رضا حسین بیگا مشال راډیو ته ویل چې د سولې په موافقه کې د مورچو تر ړنګولو او وسلو ټولولو مخکې د کورمې د تړلو لارو د بیا پرانیستو خبره شوې وه. خو د سرکاري جرګې یو غړی حاجی عزت کول وای چې د موافقه د ټولو برخو عملي کولو ته ژمن دی. په کورمه کې له څو میاشتو راهیسې د خراب وضعیت له وجې لارې تړلې دي. او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا او اسرایلو په اړه د پلټنو پیلولو پر سر د جنایتونو نړیوال عدالت پر چارواکو د بندیزونو لګولو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی دی. ټرمپ په فرمان کې ویلي دي چې د نیدرلینډز په هیګ کې عدالت په هغو غیر قانوني او بې اساسه فعالیتونو بوخت دی چې امریکا او د هغه هیواد نږدې ملګری اسرائیل هدف ګرځوي. هغه فرمان د عدالت پر چارواکو کارکونکو او د هغوی د کورنیو پر غړو امریکا ته پر داخلېدو بندیز لګوي او په هغه هیواد کې شتمنۍ کنګلوي. د جنایتونو نړیوال عدالت د تیر کال په نومبر کې د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو، د اسرائیلو د دفاع وزیر یواف ګلانت او د حماس د نظامی مشر محمد زیف د نیولو امر کړی وو. امریکا او اروپای ټولنه حماس یو ترهګر ډله بولي.
د خبرونو لنډیز بول پامیر ساحل واوریدلو. ساسو پام د نور رپورټونو په لور هم راګرځوم او تاسو لپاره نړیوال موضوع هم باندې یو څو رپورټونه لرو. زو د اوکراین جګړې ته فرانسې اوکراین ته میراج $2,000 جنگي الوتکې سپارلې دي. تر اوسه کیف ته دا ورکړل شو الوتکو شمیر معلوم نه دی، خو اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي دي چې له دې سره به د هیواد امنیت لا ټینګ شي. فرانسې دا اقدام په داسې مهال کړی چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای رسولو په تکل کې دی. فرید اسیال د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې د راپور مهمې برخې دروي.
فرانسې د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره د هیواد ته د میراج جنگي الوتکې سپارلې دي. د فرانسې د دفاع وزیر د فبروري په شپږمه پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر لیکلی د میراج جنگي الوتکې مو نن سهار اوکراین ته سپارلې دي، خو هغه په دې اړه چې څومره جنگي الوتکې اوکراین ته سپارل شوې جزئیات نه دی ورکړي. هغه وړاندې ویلي په فرانسې کې په څو وروستیو میاشتو کې روزل شوې اوکراینی پیلوټان به په دې الوتکو سره وکړای شي د اوکراین د فضا دفاع وکړي. د روان 2015 کال په پیل کې پاریس اعلان کړی و چې اوکراین ته به د میراج 2000 جنگي الوتکې ورکوي څو وکړای شي د روسیې د هغو توغندیزو بریدونو مخه ونیسي چې د دې هیواد برېښنایي تاسیسات په نخه کوي. د الوتکې له هواز مکه ته د توغندیو او د برېښنایي جګړې په وړاندې د تدابیرو په سیستمونو سره سمبالې دي. اوکراین له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي خپل لویدیځ متحدانو پر مختلې جنگي الوتکې ترلاسه او د روسیې د هوایي بریدونو مخه پرې ډب کړي. په 2023 کال کې شمیر لویدیځو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو له موافقې وروسته د 2023 کال په اګست کې اوکراین ته د F-14 جنگي الوتکې ورکړې وې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی کیف ته د فرانسې له میراج جنگي الوتکو له رسیدو وروسته ویلي دا د اوکراین د امنیت د ټینګښت لپاره یو بل ګام دی. اوکراین ته د فرانسې د جنگي الوتکې په داسې حال کې رسیږي چې روسیه هڅه کوي د اوکراینی سرتیرو دفاعي کرښې ماتې کړي. بل پلاو د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ هڅه کوي د روسیا او اوکراین ترمنځ جګړه پای ته ورسوي. د روانې فبروري 5 د اوکراین د جګړې 3 کاله پوره کیږي.
خبر که ده هر زیوی، حالات که هر ڈولوی، مشال ریڈیو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی. لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پاتی شئی.
مشال ته تاسې وګورئ، تاسې کولای شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com، همداراز په فیسبوک، په ټویټر چې اوس ورته ایکس ویل کیږي، د هغې انسټاګرام او یوټیوب د لارې تاسې ویډیوګانې هم کتلی شئ. اونیز خبرونې تاسې د مشال رادیو په پاڼه باندې لاندې برخه کې تاسې په تکراری باڼه باندې هم اوریدل شي. ساسې پام یو بل نړیوال موضوع په لور راګرځو. امریکا غواړي چې کیف په راتلونکو میاشتو کې له روسیې سره پر اوربند موافقه وکړي، نو په اوکراین کې د انتخابات وشي. چنو کې وای احتمالي انتخابات خای د اوکراین له سیاست او په سو میاشتو کې هلته د جګړې ختمولو په برخه کې د امریکا له هڅو سره مرسته وکړي. په دې اړه د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څانګې د راپور مهمه برخه وړاندې کوو، خو د یوې اړوکې د میرستو. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ لخوا د اوکراین او روسیې ترمن جګړې زر پایته رسولو لپاره ژمنې هغه وخت نوی شکل خپل کړ کله چې د نوموړي استازي ویل د دوی اداره غواړي چې د کال تر پای کیف ټاکنې وکړي او په ځانګړې توګه که اور بند وشي. د کیت کیلوګ دا سرګندونې د اوکراین په سیاست کې یو تودا او حساسه مسله راپورته کړه، ځکه چې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د امریکا هڅې مخ په زیاتېدو دي او روس هڅه کوي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د غیر قانوني ولسمشر بللو سره بې اعتبار کړي. کیلوګ د فروری په لومړۍ نیټه رویټرز خبري اجانس سره په مرکه کې ویل چې په اوکراین کې باید ټاکنې ترسره شي او د اوربن تړون وروستو هم ترسره کیدی شي. د نومول په خبره دا هغه سدي چې په سو میاشتو کې ترسره کیدی شي. کیلوګ زیاته کړه چې ډیر جمهوریت هیوادونو د جنگ په وختونو کې ټاکنې کړې دي. ترامپ د ولسمشری کمپاین پر مهال ویلي وو کچري منتخب شي نو د لوړې مراسمو لمخ کې به د اوکران جګړه پای ته ورسوي، خو په دې اړه لکس ویلې دي چې څنګه. خو هغه وړاندیز کړی وو چې کیف او ماسکو دواړو سره به د سزا او جزا چلند وکړي تر څو د خبرو میسته کینوي. د سان دیګو دولتي بوندون کې د سیاسي چارو پوها میخائیل الکسیف وای چې د ترامپ اداره د ټاکنو مسله په دې هله راپورته کول غواړي چې دا به د خبرو اترو پروسه اسانه کړي، خو هغه وی دا د روسي په حق تل لشي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په وار وار ویلي دي چې ماسکو خبرو اترو ته تیار دي، خو په هند نظر لري چې هغه په خنډ د خبري نه کوي. دوی دا ویره هم لري لدې کار سره روسي نور وخت اتر لاسه کول غواړي چې په اوکران کې نور ځایونه قبضه کړي. الکسیف وای ک پوتین د امریکا اداره د سو نور میاشتو لپاره مصروفه وساتي نو د جګړې په میدان کې نوري لاسته راوړنو لپاره به خپلې هڅې ګړندې کړي. پوتین په وار وار ویلي چې زیلنسکي د سولې تړون لاسلیک کولو واک نه لري او ادعا کوي چې هغه غیر قانوني دی، ځکه چې د هغه 15 کلنی موده د تیر 2014 کال په مارچ میاشت کې پایته رسیدلې ده او باید مئی میاشت کې ټاکنې شوي وي. زیلنسکي د 2022 کال په فروری میاشت کې د روسیې یرغل په پیل کې ماشالله نافذ کړی و چې تر اوسه دوام لري. په اوکراین کې د انتخاباتو مسله لدې پلوه هم پیچلی ده چې له هغه هیواده 6 میلیون زیات خلک بهر هیوادونو ته مهاجر شوي دي او نږدې 4 میلیونه په هیواد کې دننه بیکور شوي دي. شاوخوا 1 میلیون امنیتي ځواکونو سره کومک کوي، نو دا هغه سدي چې د انتخاباتو مسله لا نوره پیچلی کوي. زیلنسکي هم دغه خبرې د فروری په 4 د برتانی خبریال پیرس مورګن سره په یو مرکه کې کړې وي. د کیلوګ د سرګندونو وروستو د زیلنسکي یو مرستیال رویټرز خبري اجانس ته وویل که د ولسمشر ترامپ د ادارې د هغه پلان یوازې اوربند او ټاکنې وي نو دا یو ناکامه پلان دی. پوتین به یوازې د دې دوه شیانو څخه ونه ډاریږي. زیلنسکی او د هغه حکومت وای چې د اوکرين لپاره قوي امنیت ضمانت به د هر ډول اوربند یا سولې تړون لپاره یو مهم شرط وي. تیرونه پیرسته د سفر پر مهال د اوکرين پخوانی ولسمشر پیترو پوروشینکو چې د 2019 کال په ټاکنو کې زیلنسکی ورته ماته ورکړې و او په راتلونکي سیالۍ کې احتمالي سیال دی د جګړې په منځ کې د ټاکنو د ترسره کولو مفکوره رد کړې او ویل چې د دې ګټه پوتن ته رسیږي. پوروشینکو ویل چې پوتن به د ټاکنو کمپاین کې د روسیې د کمزوري کولو لپاره پروپاګاندا کوي. په واشنگټن کې سیلنیز مرکز ویلسن انسټیټیوټ کې پوها او په انډیانا ریاست کې د بال سټریټ پوهنتون پروفیسر سرګی ژوک د مشال اړیو خبر مرکزی سانګې ته ویل چې کرملین کولی شي د ټاکنو پر مهال د هیواد د بی ثباته کولو لپاره د اوکرين دننه خپل ځواکمن تبلیغات او د روسي پلوه عناصر وکاروي. په اوکرين کې د زیلنسکي شهرت هغه وخت زیات شو کله چې ځواکونه د 2022 کال منی کې د روسي څخه سیمه بیرته ترلاسه کړي. خود جګړې سلور کاله پوره کیږي او روسي په ختیځ کې نور سیمه ترلاسه کړي نو د زیلنسکي شهرت کم شوه دی. په هند دریز دری چې جرنال ویلری زا لوژنی چې د یرغل په لومړي دوه کلونو کې د اوکرين دفاع سارله د زیلنسکي لپاره تر ټولو باوري ننګونې پتوګه ګوري. د اوکرين ولسمشر د 2023 کال په فروری کې د مشهور جرنال لدن دی ګوخه کړي وو. مقامي رسنیو په هغه وخت کې راپور ورکړی وو چې زیلنسکي د جنرال د احتمالي سیاسي حلو په اړه اندېښمن وو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو تاسو غوږی په انکارا کې د افغانستان سفارت پرون د ترکی بهرنو چارو وزارت ته سپارل شوې ده. سفارت د فروری پر 15 په بیان کې ویلي چې د ترکی د حکومت پریکړې او د طالبانو د حکومت د فشارونو لوجې اړشوې چې د جمهوریت نظام د ډیپلوماټانو فعالیت پای ته ورسوي. د ترکی او د طالبان حکومتونو لا په دې اړه رسمن سند ویلي. خود طالبانو د بهرنو چارو وزارت دریم سیاسي مشر زاکر جلالی په خپل ایکس باندې لیکلي چې په انقرا کې به سیاسي استازي کار کوي. یوه با خبري سرچینې پرون د نوم نو خول په شت مشر لته ویل چې په سفارت کې د طالبانو ګمارلو درې ډیپلوماټانو کار هم پیل کړی دی. نور تفصيل فريده سیال راکوي.
دا ترکی په پلازمین انقره کې افغان سفارت د پنځشنبه په ورځ رسمن د خپل ډیپلوماټیکو فعالیتونو د پای ته رسیدو خبر ورکړی دی. دغه سفارت د چهارشنبه په ورځ د ویلمې په خبرولو سره ویلی وو د طالبان لخوا د ترکیې پر حکومت او په د هیواد کې د افغان سفارت پر کارکونکو د فشار په پایله کې کوربه هیواد پریکړه وکړه چې په دې سفارت کې د تیر جمهوریت د کارکونکو ماموریت پای ته ورسوي. د دې لمې په یو برخه کې راغلی د پریکړه د کوربه هیواد د صلاحیتونو او د ویانا کنوانسون پر بنسټ شوی او افغان سفارت د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی دی. په ترکیه کې افغان سفارت د فعالیتونو د دوام او د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو لپاره د پریکړه مهمه یاده کړې ده. لدې وړاندې به خبري سرچینې چنې غوښتلنو په راپور کې خبر شي. ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو د تیر جمهوریت اشپاک ډیپلوماټان له هغې لري په ترکیه کې افغان سفیر محمد امین رامین خپل ماموریت په دې سفارت کې پای ته رسولې او پر ځای شپږ نور ډیپلوماټان چې درې تنه یې د طالبانو لخوا ګمارل شوی کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د راپور تر خبرېدو په دې اړه چې آیا د طالبانو حکومت بعد د سفارت ته نوی استازي ورواستوي او کنه زموږ پښتنې سواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مشر زاکر جلالی پنځم به نوښته پر خپل ایکس باندې په خاني ټوئیټر لیکلی پنقره کې به د افغان سفارت فعالیتونه دوام ولري او د دوی سیاسي استازي به هلته کار کوي او فعالیتونه به دوام ورکړي. و موږ غوښتل په دې اړه په ترکیه کې د افغان سفارت سفیر محمد امین رامین نظر هم وپوښتو خو هغه زموږ پښتنې د راپور تر خبرې دوه سواب نه کړي. خو په ترکیه کې د تیر جمهوریت د ډیپلوماټانو ماموریت پای ته رسول او کوربه ترکیه هیواد د دې سفارت سپارل په څه معنی دي؟ د نړیوال اړیکو په هاشم وحدتیار وایي ترکیه له طالبانو سره د خپل اړیکو پراخه ول غواړي.
ترکیه د هغو افغان سیاستوالو کوربه ده چې د طالبانو مخالفین دي. که چېرته ترکیه له طالبانو سره په اړیکو کې تعادل رامنځته نه کړي او د طالبانو ډیپلوماتان ونه مني، دا به په دې معنا وي چې ترکیه د طالبانو د مخالفو کسانو تر شا ولاړه ده. نو په دې دلیل ترکیه غواړي طالبانو ته وښيي چې موږ ستاسو ډیپلوماتان منو څو قونسلي فعالیتونه جاري وساتل شي.
انتهای تنهیجه هست.
دا وحدتیار په خبره په ترکیه کې د طالبانو د ډیپلوماټانو منل د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده، او د طالبانو د کړنو او هغو اصول او قوانینو لمخې چې پر خوځو افغانانو وځ کړی د رسمیت پیژندلو موضوع د ترکیه په اجنډا کې نشته. پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو څخه باندې درې کاله تیریږي، خو د ترکیه په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو تاسو غوږی. د استرالیا د بشری مرستو ټولنې په خوست کې له 1500 بي ځای شوو او کډوالو کورنیو سره د ژمنو توکو مرسته کړې ده. منتظمین وای چې د مرستو په ترلاسه کوونکو کې نمای له گاونډي هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي او نور داخلي بي ځای شوي خلک دي. دوی وای پرون یې هرې کورنۍ ته خواړه د سونګ توکي او جامې ورکړي. طالبانو حکومتي چارواکي وای چې په خوست کې تر شپږ زره زیاتې کډوالي کورنۍ میشت دي چې اقتصادي حالت یې کمزور دي. نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورت کې.
خوست د افغانستان له هغو سیمو ده چې د داخلي کډوالو او له ګاونډیو هیوادونو د نویو راستنه شویو مهاجرینو زرګونه کورنۍ پکې میشت دي او هغوی د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د بشری مرستو ټولنې استازي نصرالله شینوار مشال رډیو ته وویل
مرستې په وو قلمو باندې مشتمل دي چې غذایی مواد یې 15 کیلو اوړه دي، 10 کیلو وریجې دي، 1 کیلو بوره ده، او همدارنګه 15 لیټره غوړ دي، او غیر غذایی مواد چې کوم دي 50 کیلو لرګي دي، او همدارنګه دوه دانې کمپلې دي او شپږ عدد جامپرې دي.
په خوست کې مش کډوال چې د استرالیا د بشری مرستو ټولنې دفتر مرستې ترلاسه کړي خوخي څرګندوي او وایي دوی د سرپناه، خوراک او پوښاک توکو لاړی رمرستو ته اړتیا لري. د خوست اوسیدونکو وکیل خان وویل
په کورز می سنر مرسته وشو د خلک ډیر غریب دی، افغانستان ملت ضرورتاله کړه دلې دی، ماجر رغول دي څن لري نور رحمال نه تمبل در خلک ته پیو کټه دود وکړي دي. نو موږ مطلب دی نړی نه دا غوړو چې می سمرسته وشو د غریبونو سمرسته وشي او خا په ترتیب راځي.
د مرستو ترلاسه کوونکو کډوال زیاتوي کچیر دوی ته په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې کاری فرصتونه برابر شي نو دوی پر ځان بسیا کې شي. لغې پرته دوی لپاره د خپل کورنیو د اړتیاو پوره کول ستونزمن دي. د خوست یو بل اوسیدونکی یار محمد ویل
نړیوالو مؤسساتو مدا غوښتنه ده چې خلک ډېره جزون دي، غریبون دي، بې کوره دي، بې کیسمه دي، موږ دا غوښتنه ده چې خلکو سره باید مرسته وشي.
په خوست کې مش داخلي بي ځای شوي کډوال او هیواد ته نوي راستنه شوي مهاجر داسې مهال د خوراک او پوښاک په برخو کې بشري مرستو ته خپل ډېره اړتیا په ډاګه کوي چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږی کوونکی اداره یا اوچاوای په 2015 کال کې به په افغانستان کې نږدې 30 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا ولري.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
مشال رادیو تاسو غوږی. دا مالکند د شخصي تعلیمي ادارو ټولنې په صوبه کې د نهم او لسم ټولګو د کلنې آزماینو د ځندبلو مخالفت کړې دي. دوی پرون په منګور کې خبري غونډې ته ویل د کار سره د زده کوونکو نور زده کړې اغیزمنېږي. دا تر غیر سوده چې د خیبر پښتونخوا تعلیمي بورډونو د فروری پر 15 په مارچ کې د روجې لوجې کلنې آزماینې یا امتحانونه تر اپریل وځندبلې. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې.
د ملکن ډیویژن شخصي تعلیمي ادارو پرایویټ سکول منیجمنت اسوسییشن مشرانو منګوره کې خبري غونډه کې خبريالانو ته ویلي چې صوبای حکومت د شخصي تعلیمي ادارو د مشورې نه بغیر د نهم او لسم ټولګي امتحانونه په داسې حال کې یو میاشت وروسته کړي چې پکې د شخصي تعلیمي ادارو برخه او یا پیسه ده. د یادې ټولنې مشر امجد علي شاه ویل چې زیاتره تعلیمي ادارو د کال سلیبس جوړ کړی وي او په زرګونو زده کوونکي هم په دغه ترتیب د امتحانو تیاری کړی وي.
نهم لسم چې د لیټ شو یو لسم د لسم د اٹومیټیکلی لیټ شو، ایم ڈی کیټ دی اٹومیټیکلی لیټ شو، یونسو چې کم دی نو ډیر یونسو هغه اعلان هم کی زمونږ ډیر سټوډنټس د دې ایگزامز په لټ کې دوه په وجه باندې هغه پاتې شي.
د سواد شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې مرستیال صدر صدر علي په دغه مهال ویل چې د هیواد په نورو برخو کې د ټاکلې شوې نیټې مطابق د مارچ په میاشت کې د نهم او لسم ټولګو امتحانونه اخیسته کیږي. د سره بعد د خیبر پښتونخوا زده کوونکي د کالجونو او نورو تعلیمي ادارو کې داخلو سره متاثر کیږي.
د سمر بورډ شری په ټول پاکستان کې د دې کمیټي دا انټر بورډ کوارډینیشن کمیټي نه دا 5 مارچ یو دا دغه کمیټي فیصله چې په ټول پاکستان کې بعد د بورډ امتحان چي دي دا په یو تاریخ شروع کیږي. نو کزمون دا صوبتي وزي نه هغه سيزي بیا خراب کو پدې کې صرف د امتحان خبره نه پدې کې سلو بیسټ ایگزام چې د نقل چي دا غي روکتام شي.
خبري غونډه کې ناس د خیبر پښتونخوا شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه خزانچی سواقان رستم مشال ډېر ټول چې د امتحانونو رسته کې دوه سره با پاس د کونکو او د هوی په مور پلار هم بد اغیز پریوزی.
اوس چې مزید په دې کې وخت یری کې د سره ماشوم چې دی هغه منټری او ټارچر کی هغه ځان تخپل یو ایم خو د لګوس پرس کې د ماشوم چې میټریک نه فارغ شي نو هغه د اف اس سی د لپاره تیاری کوي. مطلب مختلف اکیډمیز ګوري چې پای کې اډمیشن والی مختلف کالج سره رابطه کوي نو دا پلانینګ چې دی دا غو مطلب دار خراب شي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د پروري په 15 نیټه د روزي میاشتې لوجه د نهم او لسم سالانه امتحانونه یو میاشت غزولو تجویز وړاندې کړي چې په خبر تعلیمي بورډ باغی اڑبانی پریس ریلیز جاری کړي. په تازه خبری غونډه حکومتي مقبلا نه دی راغله. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو په خبرونه کې
افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشارلو ته تاسې غوږی قسم ټلویزیون رسنۍ یا سوشل میډیا د معلوماتو تفریح او خپل رائے د اظهار درسنګ د خلکو لپاره د کاروبار یو وسیله ګرځیدله. خو پر دغه شبکو نظر لرونکي ځینې پوهان وایي چې پر فیسبوک، انستاګرام او ټیک ټاک بعضی ځوانان د پښتنو د کلتور، روایتو او اخلاقیاتو خیال نه ساتي چې لوجی نه یوازې دوی په خپل بیلاری کیږي بلکې هغه ازرګونه نور ځوانان هم بیلاری کوي چې دوی ګوري. پوهانوی پکار دا چې ټولنیز رسنۍ د ټولنې د پرمختګ لپاره وکارول شي. په دې اړه نور تفصیل د پیښوره خلدانیاز راکوي چې د ټیک ټاک د یو کارونکو په غږ پیلېږي.
رسومه په ټیک ټاک کې خلک زیاتې دل نو خلکو په کین دا کنزل سٹارټ کړی. بیا کنزل دا وجه ده چې نن سبا په ټیک ټاک کې هغه کس چلیږي چې کم کس
د مردان اکسا وای دی دوه کال وړاندې ټیک ټاک باندې لایف پروګرامونو کې برخه اخیستل شروع کړل. چترینا دیتا گٹا ہم کھیدلا اکسا وائی اسنی وقت کے پر ٹک ٹاک غیر اخلاقی خبری کولے شی
پہلا منت کی تیما تقریباً 80-90 دغشان اباسری. بیا ما ہر ویک 50-60,000 اباسری دا ٹک ٹاک لائیو نا. خو چکل رو رو ٹک ٹاک بیا پا پاکستان کی خلکو تا پتو لگی دا بیا خلکو سیمون رو رل دا باہر نو آغا سیمون با واچول بیا با خلق لائیو رات لل جسو نا پا ٹک ٹاک کی خلق زیادی دل و خلکو پا کین دا کنزل سٹارٹ کری. بیا کنزل دا وجہ دا چھے نن سوا پا ٹک ٹاک کی آغا کس چلی گی چھے کم کس غلط خبری گئی.
دا شانگلی سیمی دا رسنو یو فال افسر افغان وائی لبد مرغا پا اسنی وقت کی چھے پا ٹک ٹاک کی کم جبا کارول شي نو هغه اخلاقی نه ده.
د دې چونکه دغه کنزل مارو ته یا د چ کم سزاګانه ورکه پنشمنت نو دغه ورته پیسې ملاويږي نو دیو کلم دا احساس نه کوي چې مونږ یو قامی خیانت کوو. مونږ خپل جبه بیلو خپل کشران چې کوم دی نو هغه ته اوس پکې جبه ورکو. تاسو یقین وکي هغه ورځ ما کاته یو ماشوم نو هغه د یو بل کس سره ناسي هغه مشروم ډېر لوی کنزل ماري. دا ماشوم دا غنه یو لس درجه بر کنزلو کی هم دغه ټیک ټاک دی دا ډېر خپل پلیټ فارم هم کې دی شي ټولنیزې رسنۍ دی مونږ ډېر په ساحوتو کارولې شو په دې باندې مونږ خپل آنلاین بزنس مخکې بوتلې شو.
د مخابراتو ادارې پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتھارټي یا پی ټی اے تیر کال دسمبر کې یو راپور جاری کړو چې تر مخې دی هواد کې د یوټیوب استعمالونکو شمیر 9.1 کروڑ ده. همدغه شان 6.4 کروڑ خلک فیسبوک باندې موجود دي. راپور تر مخه پاکستان کې د ټیک ټاک استعمالونکو شمیر 15.7 کروڑ ده. ٹک ٹاک استعمالونکو کی 88% سڑی او 20% خزی دی. د مردان لیکوال او شاعر اکبر ہوتی وائی پر ٹک ٹاک استعمالی دن کی جبا د زوان کل اخلاقیات تا زیان رسائی دیوائی وائی ټولنیز رسنۍ د ټولنې پرمختګ د پاره وکارولی شي.
دا په شان زمنګ چې کوم اخلاقی اقدار دي دا بالکل لغې پزده منلې. دا په ټیک ټاک باندې غواړم چې په دې لړکی قانون سازي وشي او دغه قانون سازي په ذریعہ باندې د مخه ونیول شي.
د ټولنیزو رسنو فعالان وایي سوشل میډیا نه صرف د خبرو اترو او د رائے د اظهار یو ارزانه ذریعہ ده، بلکې د دې د لارې اولس کې پوها راوستو سره سره گٹی ہم ترلا سکی دلیشی. خالدہ نیاز، مشعل ریڈیو، پیخبر.
مشعل ریڈیو د جمعی ورځی اونیزی خبرونی
د مشعل ریڈیوی مجلہ
په لسنی مبجو
هارون باچا هنری گڑی
په یوا بجا
تاندے ہیلی
په دونی مبجو
د مشعل پنو
په دریو بجو
حجرہ
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
مشال ورته تاسو غوږی د روانه غړې د اخري رپورت په لور ساس پام را ګرځوم. په اسلام آباد کې د امنیتي موضوعاتو په یو سړینیز مرکز وای په 3 جنوري میاشت کې په پاکستان کې یو ځل بیا د وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی درغلی دی. د دې ادارې معلوماتو لمخې په هغه حمله کې 2500 زیات کسان وژل شوی دي. پرستو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د نامنې پیخي زیات شوی دي چې خلکو په اندېښنې هم خول دي. حکومت او فوج وای چې امنیت ته ژمن دي. تفصیل عظمت اشاره کوي.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیډنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز وای په ملک کې د تیر کال د دسمبر په نسبت تر روان کال د جنوري په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې 20% زیاتوالی راغلی. یاد ادارې د فروری په لومړۍ اونۍ کې جاری کړی خپل راپور کې وای چې د کال 2015 د جنوري په میاشت کې سلور اویا وسلوال بریدونو کې 215 کسان مړی شوی دي. چپکی دا یادی داری مشر عبدالله خان مشال ریڈیو ته ویل چې د جنوري د میاش په وسلوالو بریدونو کې د سلو نه زیات کسان جوبل شوی هم دي.
جنوري 2025 میں ایک خاص فینامینا یہ نظر آیا ہے
په کال 2025 د جنوري په میاش کې په خیبر پختونخوا کې د اغوا یا د تختولو په کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه پیښې په شمالي او په جنوبي وزیرستان، ټنګ او لکی مروت کې مخه تراغلی دي او دا د کال 2014 نه پس اړومبه داسې میاشت ده چې په کې د تختولو پیښې ډیر زیات سیوا شوی.
اپریل 2000 کسی بھی ایک مہینے میں سب سے زیادہ اغوا کے واقعات ہیں.
پی آئی سی ایس ایس خپل راپور کې وایي چې جنوري په میاش کې یوازې په خیبر پختونخوا کې شپږ سلوي خوصلوال بریدونه شوي چې پکې 19 بریدونه په قبایلي ضلعو کې شوي. د ادارې په وینا دغه بریدونو کې 15 کسان مړه شوي دي. په پیښور کې خبریال ارشد یوسفزئی مشال ریډیو ته ویل چې په یخ موسم کې د وسلوالو بریدونه د زیاتېدو یو وجه به پاکستان کې دننه د دوی استوګنی دي.
د دې په شا باندې یو وجه خدا کې دی شي چې د تحریک طالبان پاکستان چې کوم غړي دي، چې کوم داغه فایټرز دي، هغه اوس هم د افغانستان نه په غرونو کې په پټو لارو باندې پاکستان ته تګ را تګ جاری ساتي. اگر چې د دوی په کم بارډر کراسنګز دي، تورخم شو یا بولدک شو یا داسې نور لار دي، پای بند دوی را تګ ناممکناتو ته رسېدلې دي. هلته کې د پاکستان ډېر ښه سیکورټي میکانیزم دی، خو دوی بیا هم پټ پناه په داسې لارو باندې راتلی شي چې کوم د فورسز د نظر د لاندې نه وي یا هلته کې د هغوی موجودګي نه وي. دویمه دا خبره ده چې پاکستان چې کوم فورسز دي، دوی ډېر عملیات وکړه په مختلف ځایونو کې، دوی عملیات روان دي او مونږ بارها دا راپورونه اورو چې ځای په ځای باندې دغه ترهګر دوی نشانه کړی، ټارګټ کړی دي، خو بیا هم د دوی پټ پناه سپورټ ډېر زیات دی. او هغه داسې سپورټ وي چې د دوی څخه خاص ځای نه دی معلوم، د دوی یو سینټر نه وي. دوی اکثر حملو کې او پناه شي، دوه کسان درې کسان په موټر سایکل باندې راشي حمله وکړي، نو دغه هم یو وجه کې دی شي چې د دوی دا حمله کمیږي نه. بلکې مونږ وګورو نو مخکې به په جمع کې دغه حمله کمېدلې او څنګه چې به په افغانستان کې د فورن فورسز خلاف د افغان طالبانو سپرنګ اوفنسیو یا په سپرلي کې به هغوی عملیات سیوا کول، دا شانته کې به ټي ټي پی هم کول، خو دا ځل په جمعي کې هم د دوی حمله د دوی کاروایانې کمې شوې نه دي. نو دا ښایي چې د دوی په پاکستان کې پریزنس په داسې ځایونو کې پریزنس ډېر دی چېرته چې دوی ته حرکت کول، تګ راتګ کول مشکلات نه لري.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز په خپل رپورٹ کې وایي چې بلوچستان کې د جنوري په میاشت کې سلیریش وسلوال بریدونه شوي چې پکې 55 کسان مړ شوي دي. راپور زیاتوي چې تیر کال 2023 په اخیری ورځ وسلوال برید کې 13 د سیکورټی فورسز کارکونکو مړ شوي دي. په اسلام آباد کې خبريال نظر الاسلام مشال ریډیو ته ویل چې باید د پاکستان حکومت ته د افغانستان حکومت سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره مذاکرات وکړي.
چې کله نه په افغانستان کې د طالبانو اقتدار راغلی دی نو هغه نه پس په دې حملو کې سیوا والے راغلی دی او هغه بنیادی وجه هم دا ده چې الته کې زمونږ افغانستان کې کوم طالبانو حکومت ته هغه سره تعلقات هم خراب دي او مونږ د هغه سره چې کوم د ملټنسي باره کې کوم ایشوز دي هغه په صحیح توګه باندې اډرس کولو کې هم ناکام یو. نو همدا وجه ده چې الته نه حمله چې کوم دي هغه ورځ په ورځ سیوا کیږي. بل طرف ته کوم ګورو نو یو جوائنٹ میکانیزم نشته زما په خیال کې لیک اف کوآپریشن چې کوم دی هغه ډیر زیات سیوا دی د ټولو ادارو ترمنځ. همدا وجه ده چې د ترهګرۍ خلاف یو موثر حکمت عملی چې کوم ده هغه تر اوسه پورې نه ده مرتب کړی شوی.
پاکستان انسټیټیوټ اف کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز په خپل راپور کې وایي چې په کال 2016 کې 950 وسلوال وجلی شوی وو. اداره وای چې په کال 2016 کې وسلوال بریدونو کې 30% زیاتوالی راغلی او د مرګونو شرحه 21% سیوا شوې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.